دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته حساس پام را اړوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپورټر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د مدني چارو شپږ مبارزینې له بنده خوشي کړي. ریچارډ بنت د فبروري په 23 په ټویټر کې د طالبانو له لوري د نرګس سادات، زکریا اصولي، اسماعیل مشل او یشمیرو کسانو د نیول کېدو په هکله اندېښنه ښودلې ده. هغه ویلی دی زه سم دستی د دوی د بې قید شرطه خوشی کېدل او د هغوی د امنیت او خوندیتوب او هوساینې ډاډ غواړم. د اروپایي ټولنې د بارنې پالیسۍ مشر جوزف بورل ویلی دی چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو د دې اوسني چلند له امله باید دغه سرپرست حکومت مجازات شي. بورل د خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ګډون او وینانه وروسته خبریالانو ته کړې ده. هغه ویلی دی چې په طالبانو باید سیاسي او اقتصادي فشار راوصل شي، مګر زیان باید افغانانو ته ونه رسیږي. بنت د افغان جنو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي تبعیض بلل دی. د طالبانو د ننګرهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د تورخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه دروازه د دواړو لورو ترمنځ د مذاکراتو وروسته یوازې افغانستان ته د راتلونکو افغانو مسافرو او همدغه راز له افغانستان نه پاکستان ته د پاکستانی مسافرو دپاره پرانستل شوه. په تخار کې سیمه ییزې سرچینې ویلي دي چې د دې ولایت په مرکز د طالقانو په ښار کې په چاودنه کې لس تنه وژل شوي یا زخمي شوي دي. دغه سرچینې چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې پرون ماښام د طالقانو د ښار په مرکزي سلور لاري کې د طالبانو د استخباراتو په یو موټر کې یې خودل شوی ماین وچاودیده. د طالبانو د حکومت د لوی سرانوال شمس الدین پهلوان په مشرۍ یو هیئت د افغان بندیانو د وضعیت د ارزیابۍ لپاره د فبروري په 23 چې د هود 15 کېږي ایران ته تللی دی. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي مرکز مشر انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلی چې د هیئت به د افغان زندانیانو د وضعیت او هیواد د هغوی د انتقال په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې زرګونه افغانان په ایران کې بندیان دي. د افغانستان پخوانی حکومت او د ایران د زندانیانو د تبادلې یو تړون لاسلیک کړی و چې زرګونه افغان بندیان افغانستان ته انتقال شول. هغه وخت په کابل کې د ایران سفارت ویلو چې قریب 60 زره افغانان په ایران کې بندیان دي او 40 کسانو دوسیې بشپړ شوي او 14 د افغانستان ته وسپاري.
متیو لابت امریکا غږ آشنا رادیو د سیمه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي، د G7 بډایو هیوادونو وزیرانو پنځشنبه په ورځ په ماسکو باندې په نوو بندیزونو خبرې وکړې. د G7 هیوادونو د بارانیو چارو وزیرانو د هند بنگلور په ښار کې په غونډه کې په ماسکو باندې د نوو بندیزونو او د اوکراین سره د نوو مرستو په هکله خبری وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه مقام ویلی دی هغوی او متحدان پلان لري چې په روسیې باندې د نوو بندیزونو لوی لړۍ پیل کړي او اعلان کړي، مګر وخت نه دی معلوم. روسیا وایي چې د بارنیو چارو وزیر به په راتلونکي میاشت کې په ډیلی کې د G7 د هیوادونو په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د هند د بارنیو چارو د وزیر سره د افغانستان په اړه غږیږي. ټاکل شوې ده چې د G7 د بارنیو چارو وزیران د مارچ د میاشتې په لومړۍ او دویم ورځ په ډیلی کې غونډه وکړي. د روسیې پخوانی جمهور رئیس دیمیتری میدویدوف د فبروري په 23 وویل چې د ماسکو دپاره د اوکراین سره د ټینګې سولې د ډاډ یوازنۍ لاره دا ده چې د دښمنو هیوادونو سرحدونه هر څومره چې امکان لري شاته بوزي، حتی که دا د ناټو غړی هیواد پولند هم وي. جرمني وایي چې د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته پورې دوام ورکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین د روسي د یرغل د کلیزې په مناسبت په ویډیویي وینا کې ویلي دي چې جرمني د اوکراین سره تر اوسه پورې د 14 میلیارډ ډالرو نه ډیره مالی بشري مرسته او پوځي همکاري کړې ده، خو زیاته کړې ده چې حکومت به هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناټو او روسیې ترمنځ په جګړې بدل نه شي. د امریکا متحده ایالاتو د ګوانتانامو د زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارل دي. امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوی وو. عبدالربانی د القاعده د شبکې سره د همکارۍ او ورور د القاعده یو مهم مشر ته د مالی او سفری امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی وو. د ګوانتانامو په زندان کې دوه دیش کسه پاتې دي چې اتلس نور هم د سپارلو وړ دي. د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نوم د هغو مشرانو په ډله کې راغلی دی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته یې قیمتي سوغاتونه ورکړي دي. د دې خبر تفصیل زموږ په پاڼه کې ولولئ. او د برتانیې د دفاع وزیر بن والس ویلي دي شهزاده هری په افغانستان کې په جګړه کې د وژل شوو کسانو د شمیر په افشا کولو په پاوز کې خپل همکاران ناامیده کړي دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د څو ایراني، روسي او پاکستانی شرکتونو په ګډون یو کنسرسیوم جوړ کړی چې د برېښنا، قانونو او زیربناوو په برخه کې به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دغه وزارت وایي د دغه کنسرسیوم ابتدایي پانګونه به یو میلیارد ډالرو ته رسیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سیمې او ګاونډي هیوادونه افغانستان ته په اقتصادي پروژو کې د پانګونې پر ځای تر ډیره د سیاسي او امنیتي پلوه ګوري. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغان سوداګرو او پانګوالو د 14 کسیز ګروپ په ګډون د ایران، پاکستان او د روسیې د سوداګرو سره د یو کنسرسیوم د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړی چې دغه کنسرسیوم غړي به د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د پروژو د کتلو او پلان ترتیبولو لپاره خپل پلاوی افغانستان ته واستوي. د دغه وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې دغه کنسرسیوم به د برېښنا د تولید، قانونو د سخلو، د اوبو د شبکې د غځولو او سړک جوړولو په چارو کې د پانګه چونې د امکاناتو ارزونه وکړي.
هغه کنسرسیوم چې متشکل از سکتور خصوصي داخلي او شرکتای روسیا، ایران او پاکستان ایجاد کرده ده است. سرمایه‌گذاری مشترک روی تولید برق، ساخت فاز دوم سالنگ، انتقال هوا پنشیر به کابل و ساخت سرک کابل کندهار، الهرات تفاهم‌نامه امضا شد.
خاغلی جواد ویل چې دغه کنسرسیوم ابتدایي پانګه 1 میلیارد ډالر ته رسیدي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویل چې دوی په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات کړي. خاغلی جواد په دغه اقداماتو کې د کابل په هوایي ډګر کې پانګوال ته د راتګ پر مهال د ویزو د لګولو د سهولت یادونه هم وکړه. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د دغه کنسرسیوم جوړېدل مهم ګڼي، خو په دغه هیواد کې د هیڅ ګواښ ته په کتنې فکر کوي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه لا هم افغانستان ته د اقتصادي ګټې د یو هیواد پر ځای تر ډېره د امنیتي مسلو لاړخه ګوري. د اقتصاد یو استاد ظاهر علي میوي چې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د کنسرسیوم رامنځته کول به د دغه هیواد پر اقتصاد مثبت تا غیزه ولري، خو که چیرې ثبات وسی او پروژې عملی بڼه واخلي او دوام پیدا کړي.
ولی در افغانستان بیشتر این حرفا روی کرد سیاسی دارن متاسفانه. بازی منطقی و بین المللی در افغانستان سبب میشه که با روی کرد اقتصادی کشورها وارد افغانستان شوند و عملا اقتصاد بهانه است برای ورود در بازار سیاست افغانستان و فعلا اینا کشورهای منطقه هستند که تلاش میکنن با موضوعات اقتصادی وارد فضای افغانستان شوند تا روی موضوعات سیاسی تاثیر بگذارن و فکر نکنم اینا به صورت بلند مدت ادامه پیدا کنه.
دیوی دامدیل عمل دوگدین مدی لپاره به افغانستان په اقتصاد تاثیر ډیر کم وي. د اقتصاد یو بل استاد ایسار ازی هم ورته نظر لري او په دې باور دی چې د سیمې هیوادونو ګډه پانګونه چې په افغانستان کې د خپل ګټو په لټه کې دي مهمه ده، خو دا چې واقعا هغه هیوادونه چې د افغانستان او اوکراین په مسلو حبلند لودیزو هیوادو مقابل کې ولر دي آیا بریالي به شي او کنه دی وی دا یو داسې مسله ده چې تاسو په خپل د هیوادونو هم پرې نه پوهیږي چې څومره احتمال لري چې خپل ګټې ترلاسه کړي او لاسته راوړي.
لذا ما فکر میکنم در قدم اول کشورهایی که حتی مخالف بلوک غرب هستند تلاش میکنن که نگاه امنیتی به افغانستان داشته باشند، چون خطری داعش در افغانستان یک خطری مشهود و کاملا جدی است. بنابراین به سادگی نمیتوانند وارد موضوع شوند و به سرمایه‌های خود وارد افغانستان بسازند که بعدا نتونن جمعش بکنن.
د اقتصاد دا استادوی چی دا مسئله تر ډیره تبلیغاتی بڼه لري او سیاسي وضعیت په تر ډیره د اقتصادي پروژو د اجرایي کېدو مخه ونیسي. د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په دغه هیواد کې په لویه کچه بهرنۍ پانګونه نه ده شوې او نه هم دا هیواد د کوم هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دی. ځینې اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو نشتون او هم د پانګونې د قوانینو نشتون د پانګونې په برخه کې د دو په توګه ویني او فکر کوي چې دا به یو سوخ واخی تر څو بهرني پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدر منوریدونکو، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې د ایرانی، روسي او پاکستانی شرکتونو سره په شمول یو کنسرسیون جوړ کړی. د دې کنسرسیون هدف دا دی چې په افغانستان کې د برېښنا، قانونو او د زیربناو په برخه کې د پانګونې اچولو په پلانونو کار وکړي. نوموړي ویلي چې د خارجي شرکتونو سره تفاهم لیک امضا سوی دی. د هیوادونو به کابل ته د پروژو د کتلو لپاره چې $1 میلیارد پانګه غواړي خپل حیاتونه ولیږي. اوس د دې تفاهم لیک د عملي کېدو او ګټو په هکله د اقتصادي چارو کارپوه قادر جیلانی سره مرکه لرو.
محترم قادر جیلانی صاحب، د 2023 کال د اګست میاشتې نه راپدې خو چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، بارنې مرستې خو پی بند دي او په بانکي سکتور هم بندیز لګېدلې ده. ملک اقتصاد سخت خراب دی، حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویل دي چې د پاکستانی، ایرانی او روسی شرکتونو سره یو کنسرسیوم جوړ کړی دی د افغانستان د اقتصاد ودې او ښه کېدو لپاره. دا قراردادونه د افغانستان اقتصادي ودې ته ګټه کوي.
د هر څه نمخ کې خو کله چې طالبانو واک پر لاس کړلو، د افغانستان اقتصادي وضعیت چندان ډیر ښه نه و، چې زمونږ ملي اقتصاد په نړیوالو مرستو باندې ولاړ و. نو له دې امله افغانانو ورځنی ژوند یو څه سخت شو. اما که بل طرف ته مونږ وګورو، هغه مالی فساد چې په تیر حکومت کې موجود و، چې ډیری وزیرانو په کې لاس درلود، حتی تر ارګه پورې ریښې رسېدلې، هغه فساد طالبانو ځکه چې یو مذهبي اړخ یې هم درلوده چې دوی د فساد پر وړاندې د مبارزې غږ جګ کړلو، او په اول کال کې د عوایدو په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. سیستم موجود و، ظرفیتونه موجود و، عواید په سمه توګه راټول کړل. اگر چې ځینې چارواکي د دوی هم فساد کې لاس لري، اما بیا هم دوی وکولی شول چې دغه وضعیت په ښه توګه مدیریت کړي. او موږ چې ګورو د ملي اوایدو هغه لوړه کچه تر 200 میلیارډ افغانیو نه اوړي او دلته د 2 ملي بودیجه هم 230 میلیارډ افغانۍ ده. نو دې کې هم لوی کسر موجود ده. نو طالبان دې ته ضرورت لري چې د پانګه اچونې لپاره په افغانستان کې زمینه برابره کړي او د دې ترڅنګ بانکي سکتور تقویه کړي او بل اړخ ځینې بین الدول پروژو او برنامو لپاره باید کار وکړي چې یو اساسي برنامه همدغه ده چې له دغو له ایران سره له پاکستان سره په دې اړه باندې بحثونه شوي دي. دا برنامه ګټې هم لري تاوان هم لري. ګټې همدغه دي چې طالبان د تجارت او اقتصادي ودې په اړه باندې مشخصه پالیسي ولري او د پالیسۍ پر اساس باندې د دوی سره مخ ته لاړ شي، منظمه ډیپلوماسي ولري، غوره ډیپلوماسي ولري، هغه صورت موږ بریالي او ګټه ترلاسه کوو. ځکه پاکستان او ایران دواړه متاسفانه ډېر بد ګاونډیان لرو. اقتصادي راکړې ورکړې د همکارۍ او د دوه اړخیزه تجارت
دوی خوی چې دغه کنسرسیوم چې ده دا د سوداګرۍ لپاره وې د شوګد پلانونه دي چې دې باندې دوی کار کوي او وي تفاهم لیکم لاسلیک شوه ده. زما سوال ده چې دې قراردادونه کې د ملک ګټې څنګه په نظر کې نیول کېدای شي؟ ځکه تاسو ویل چې طالبان باید سمې پالیسۍ ولري.
د لوی اقتصاد په اړه باندې فکر کول دي او دلته ملي ګټو لپاره مشخص تعریف باید رامنځته شي چې طالبان له تر اوسه پورې نه لري. دغه تفاهمنامه چې د دوی سره امضا کړې ده باید یو څه ته باید دوی متوجه اوسېږي او مشوره د طالبانو ته زما همدا ده چې په دغو دواړو هېوادونو باندې که چېرې زمونږ یو پالیسي دوی سره نتیجه ورنه کړي موږ کولی شو روش کې تغییر راولو. یعنی دا کار د ځنګلي پروسټیو کې وکړو نتیجه ورکړه.
غیر له دې دوه هېوادونو نه روسیه هم ده، د روسیه شرکتونه هم دي پکې.
ولی د روسیې د مرکزی اسیا هېوادونو پالیسي مشخص ده، معلومه ده. هغوی غواړي چې د مرکزی اسیا هېوادونه چې د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا هېوادونو سره خپل تجارت ته ادامه ورکړي. افغانستان فوق العاده یو ډېر ښه مارکیټ ده او ښه بازار ده د دې هېوادونو لپاره. دغه اوسنی حالت دوی په یو لوی فرصت باندې بدلولی شي. مثلا دغسې د کنسرسیوم دا تاسو ته یادونه وکړه، دغه ډول تړونونه رامنځته کړي د منطقوي پروژو د کاسا زر د ټاپي لپاره، د لاجوردو، د چابهار. ایران دوی ته اړ باسي چې د چابهار دروازې باید دوی پر مخ د بدیل په توګه خلاصې اوسېږي. اگر چې د پردې تر شا تر اوسه پورې طالبان د امریکا سره فوق العاده ښه روابط لري او د دې اعتماد هم د ځان سره لري. نو ځکه که دوی اعتماد نه درلود دوی ته پیسې نه ورکول کېدلې. دوی باندې نور بندیزونه لکه په ایران او په نورو هېوادونو چې لګول شوي دي په طالبانو باندې نه لګول کېږي، بلکې د طالبانو نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک لا تر اوسه پورې په افغانستان کې پروژې تطبیق کوي، د پروژو تمویل کوي. نو دا موږ ته ښکاره کوي چې طالبانو په یو شکل حمایت کیږي. نو طالبان کولی شي له دغه ډول تړونونو نه په منطقه کې دی ورځ په ورځ په تدریجي ډول باندې موږ هم استفاده وکړو او ګټه پورته کړو.
ډیره زیاته مننه قادر جیلانی صاحب، کور دی ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
برنوریدونکو د بحران نړیوالې ډلې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د افغانستان ناورین لا پسې زیاتوي. د ډلې په تازه راپورټ کې ویلي چې لزدکړو او په مشخصه توګه په نادولتي موسسو کې د میرمنو په کار بندیز له کبله زیات شمیر خیریه موسسې مجبورې سوي چې په افغانستان کې خپل کار ودروي او مرستې کمې سي. که څه هم طالبانو د تعلیمي مرکزونو پرانستلو او د میرمنو په کار بندیز لري کولو ژمنه کړې ده، خو د بحران نړیواله ډله وایي د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د خپل شخصي اعتقاد له مخې پر دغو اقداماتو ټینګار کوي. نور حال پر پورت کې وري.
د بحران نړیواله اداره وایي طالبانو وخت پر رسیدو پر میرمنو محدودیتونه پیل کړي او اوس میرمنې د زده کړو کار او په عام محضر کې د خپل ځای لاس ورکولو په حال کې دي. یاد ډلې خبرداري ورکړي چې د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کار محدودیتونه په افغانستان کې روان ناورین لا پسې زیاتوي.
د لویدیز چارواکي د اقتصادي فشارونو په کارولو سره د مرستو د کمولو په اړه خبري کوي چې دا د ژورې انزوا لامل کیږي تر څو وکولای سي طالبانو ته دا پیغام واستوي چې د دوی د خوا د میرمنو ځپل ورته د منلو وړ نه دي. دا یو ښه پیغام دی خو فکر کوم دا به اغیزناک نه وي.
د بحران د نړیوال ډلې جکپوري سلاکار ګریم سمیت وای د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د خپل باورونو په اساس په دغو اقداماتو ټینګار کوي.
د دې موضوع په اړه زموږ موندنې شي چې د طالبانو امیر هیبت الله اخونزاده او د هغه په خوا کې څو نور جکپوري طالبان په دې اړه سخت دریز لري. دا په شخصي توګه د دوی د نظریه برخه ده. دا یو سیاسي اقدام نه بلکې د دوی د پاره ایديولوژیک کار دی.
د بحران ډله وای په نړیوالتي موسسو کې د میرمنو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې نړیوالې خیریه موسسې خپل کارونه ودروي او تمویلونکي خپل ملستي کمی کړي. تر دې مخکې د ماشومان د ساتنې موسسې مشر د امریکا غکسره په مرکه کې ویلي و چې د میرمنو د کار پرته دوی په افغانستان کې کار نه کوي.
مونږ د خپلو خزینه همکارانو پرته کار نه کوو. دا مونږ روښانه کړی ده چې دا به مونږ ته خوندي لار نه وي چې د هغوی له حضور پرته کار وکړو.
د میرمن د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي طالبانو له دې کبله پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي چې نړیوال ټولنې په رسمیت وپیژني.
فکر می کنن اگر کار خود ادامه بدن شاید هم جامعه جهانی هم رایشان اوکی کنه. خاص بختر حقوق بشر ای فقط یک خیال است، ای فقط یک خواست طالبا و طالبانیسم است که ما بر از این نمیگویم. ما مردم افغانستان، ما زنان افغانستان نه بر طالب میگیم، نه بر طالبانیسم میگیم و نه بر حامیان طالب میگیم.
ګوره د افغان میرمنو اساسي اندېښنه تعلیم ته نه لاسرسی بللی شو، ځکه د افراطي نارینه نسل له لوري بې تعلیم منجونې د لا ډېرو قربانۍ ورکړو ته مجبوریږي. تاسو پوهیږئ تعلیم انسان ته خپلواکي ورکوي او بې تعلیمه ښځې که د نړۍ په هر ګوټ کې وي د بل تر تسلط لاندې د ژوند سختۍ ګالي.
اتلس میاشتې وشوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په وروستیو میاشتو کې د میرمنو پر لوړ زده کړو او په نادولتي موسسو کې په کار بندیز لګولې دی، خو تل وایي چې د بندیز تر امرسانی پورې دی او تجربې ښیي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې امرسانی آن دوی د رژیم تر نسکورېدو پورې صادر نشو. وحید فیضی، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو تر واکمنېدو 13 میاشتې وروسته افغانستان لا هم د ژورو اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخامخ دی. د 2020 کال د پیل راهیسې تر 2022 کال تر پایه پورې د اقتصادي بحران عمده علت د بحرانیو مرستو ناڅاپي کمیدل و چې افغانانو ورځنی لګښت کم کړ. د بحرانیو مرستو سربیره د طالبانو ځینې اوامر هم د اقتصاد د کمزوري کېدو سبب شوي. نور حال پر پورت کوي.
د 2020 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د افغانستان اقتصادي ځوړ نږدې 20% زیات شوی. د بهرنیو مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان د اقتصادي بحران اساسي علت بلل کیږي. د 2022 میلادي کال دسمبر میاشت کې د غالب شبکې په یو نظر پوښتنه کې معلومه شوه چې 90% افغانانو په ډیره سختۍ کورنۍ لګښت ترلاسه کړو، 92% یې د کار په لټه کې وو او 80% د خوړو اخستلو توان نه درلود.
مګر تاسو خبري یو دغه اوس د تجارت په تاکونو وویلي چې دیارلس سوداګر دغه اوس اختطاف شوي دي او د اختطاف په حالت کې دي او پولیس نه ده توانېدلی چې هغوی د اختطاف کړو نه خلاص کړي. نو په داسې یو حالت کې چې تجار، صراف، سرمایه ګزار احساس د خطر کوي، احساس ناامني کوي، نو کله اقتصادي حالت ښه کېږي، سرمایه ګزاري نه کېږي او کاروبار به پرمختګ ونه کړي.
نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې فقر او بیوزدي به په افغانستان کې زیاته شي او سره له دې چې د بشري مرستو اندازه څنګه 1.8 میلیارډ ته رسیدلې افغانان د خپلې راتلونکي په اړه بد اقتصادي حالت ته اندېښمن دي.
بل برخه د کډرونو ده په افغانستان کې ډیر کډرونه روزل شوي دي، هغه خلک چې په مختلفو برخو کې تخصصونه لري د هغوی څخه باید استفاده وشي. نو تیر که د برخې چې پکې مؤثریت ښودل شوی دی دا د دې نشاندهي کوي که چیرته نور په دې برخه باندې کار وشي او لا هم مؤثر شي دا د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ لپاره بهترینه وسیله کیدلی شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا هغه مالی شبکه د بندیزونو په لیست کې شامله کړې ده چې د لبنان د اسارو تبادله کوونکي حسن مقاله دي او مشرک وي د حزب الله لپاره مالی چارې اسانوي. مقاله خپل ځان د لبنان د اقتصادي سوکالۍ لپاره د یو پلوي په حیث معرفي کړې ده، مګر د دې په ځای د حزب الله او خپل ځان سره مرسته کوي چې د لبنان د اقتصادي ستونزو نه ګټه واخلي. د تروریزم او مالي استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستل ابرن نیلسن وویل په داسې حال کې اداري فساد اقتصادي ودې او د کسانو قابلیت ته تاوان رسوي چې د خپلو کورنیو لپاره برابروي. امریکا ژمنه کړې ده چې هغه کسان مسؤول ګڼي چې د خپل شخصي ګټې لپاره خپل امتیازي موقف استثماروي. برسیره په مقاله د خزانه وزارت سی ټي ای ایکس تبادله کوونکی د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سره په همکارۍ د مقلد لخوا جوړ شوی یو مرکز دی چې په لبنان کې د اسارو د تبادلې د خدمتونو لپاره زیاته شوې تقاضا استثماروي او حزب الله ورنه ګټه اخلي. سی ټي ای ایکس حزب الله مؤسسو ته امریکایی ډالر برابروي او د اسارو هغه تبادله کوونکي استخداموي چې حزب الله ته وفادار وي. حسن مقالد د مرکزی بانک رئیس ته په مستقیمه توګه د سی ټي ای ایکس طرفداري کوي. هر ورځ له مشتریانو په سلګونو زره ډالر لاسته راوړي. د حسن مقالد د مشر زوی ریان مقالد په 2018 کال کې حزب الله د مامور محمد قاسم البزن سره د هغو موضوعاتو په باره کې کار کوو چې د اسارو د تبادلې سره ارتباط لري. په داسې حال کې د 2022 کال په نیمایي کې رانی مقالد او خپل ورور ریان مقالد برسیره پر یو شمیر کسان د خپل پلار لخوا صلاحیت ورکړل شو چې د لبنان د مرکزی بانک سره د سی ټي ایکس په وکالت د نقدو پیسو ورکړه راکړه باندې بخش. ریان مقالد د دې لپاره د بندیزونو په لیست کې شامل شوی دی چې حسن مقالد هغه کس چې د تعدیل شوي اجرایه فرمان 1-3-2-2-4 په تعقیب شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه کنګل شوې ده، مالي مرسته یې کوله، زمای وهله یا خدمتونه برابرول. رانی مقالد د بندیزونو په لیست کې د دې لپاره شامل شو چې په مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه د سی ټي ای ایکس ملاتړ کوو یا یې په وکالت اقدام کوو. د شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه د تعدل شوي اجرایه فرمان 1-3-2-2-4 په تعقیب کنګل شوې ده. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس وویل په داسې حال کې حسن مقالد کوشش کوي چې د مالی او اقتصادي ماهر په حیث خپله ظاهري بڼه وښیي. د په حقیقت کې یو فرصت طلبه تجار دی. د لبنان کړېدلي خلک استثماروي چې په مالي لحاظ د حزب الله د تروریستي سازمان ملاتړ کوي او حتی مرسته ورسره کوي چې وسلې لاسته راوړي. دغه بندیزونه هغه کسانو ته خبرداری ده چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي چې امریکا به د دغو اقداماتو لپاره د حساب کتاب ورکولو تعقیبولو ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.